اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب په پایل کې دا راته وایي چې په یوه ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په یوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث په رڼا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځه راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي، او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسیدلی مسلکی متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې تر وروستیو څلوېښتو الا تر پنځوسو کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد درجه ته که وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی استاد، که دارت وایی چه پا افغانستان که دی استاد ده غدرانه مقام تا پا درانوی تره، دی دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوی او څومره ورکول سوی دی؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي، او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپوته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظه دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته کړم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې رنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښایي، چې تعلیم خلکو ته ښایي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې. دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي، او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح دا رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد لګیا دی او خپلې هلې ځلې کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډیر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې، او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم، خو زه د شپې د ورځې 200 برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې زما تن حصار خوندي دی. ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم؟ ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته؟ ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم؟ ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی؟ ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروف یا ځان د فائدہ ما. د حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې دي چې کېدلی چې په تمام معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نشي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي، امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمام معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي، واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سه؟
که موږ تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ ګاونډي هېوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي. که د نږدې هېوادونو نه وغواړو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي، هلته د کور وسایل هر څه ورکړل شوي. ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي، د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي، تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي. داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري، د ما اولادو ته د 12 بجو درس وایي. نه، موږ هم څه مکلفیتونه لرو. موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي، د سرمایدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه، خپل هغه خیراتونه، خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي، د دې تر څنګ استادانو ته ورکړي، تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په آرام او صبر باندې د ځوان نسل ښه وروزي. ځوان نسل دی که ښه وروزله، د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده، راتلونکي دې پرمختللی ده، راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده. او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو، نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې د ما د ټولنې، د ما د اولاد، د ما ماشومان، هغه یتیمان، هغه څوک چې پلارونه نه لري، د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي. او راتلونکي به ددی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي. کله چې د لسم، یولسم، دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوې، د دوی نه معلومات غواړي، ډېر خفه شي. زه خپله دوره درته یاده کړم، زه په دریم سیم کې هم د افغانستان د دېرش ولایتو او دو دېرش ولایتو وسلو دشتي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار و. په نهم سیم کې یو کس وه، پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي، خندل یې راته وویل چې سمنګان کوم طرف ته دی. یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي، نو ګنګ شو. په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو، موږ مدرسه کې وو، موږ ډېر څه معلومات درلودل. نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته، که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي، د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله، راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري. که څه هم د خپرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه، خو که دلته مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کینی او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي، دغلته د شاگرد مسؤلیت څه دی؟
شاگرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې، او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي، په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپېریال کې منظم کینی، په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي، او د استاد خبرو ته، د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي، او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي، او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې، نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي، د سیم نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په وار چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردان ته ورښودل شوي، او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو.
بله، د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده، هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه، معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه. تاسې د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلي دي؟
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی. استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده، یا د کور کرایه ده، یا کور ده، یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پانتون په ځای په درې پانتونونو کې استاد یم، د یو پانتون په ځای په پنځو پانتونونو کې استاد یم، د دې لپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه دې راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یوه پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا، تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په دغه راته کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدین که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس لري، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د دې ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې
او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډیر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل اغم اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو زموږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بګا ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو زموږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې زموږ هر یو په خوله ده چې راتلونکی زموږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغام لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه آرمان دی او دا زموږ مکلفیت دی د پلار په توګه د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا زموږ مخکینۍ آرزو هم و اوسنۍ آرزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانو هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې قشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وایي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندښت منفي اغېزه کوي. ولې نه؟ په دې خطول پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همده لعذب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو، داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. تربیه پرزده کې چې است علم مال او ملګری.